احمد شیبریم راز دیرړو د دیسات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان برښنا شرکت له ایران سره د برښنا د پیرودلو تړون د 415 مریض کال لپاره تمدید کړ. دغه تړون نن دغه شرکت د مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. برښنا شرکت پر خپل ایکس پانل کې ایرانی چارواکو سره د وارداتي برښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبري وشوه. افغانستان د ایران په ګډون د گاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برښنا واردوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان ته په کال کې د 15000 میگاواټ برښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاواټ برښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاواټ له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان له پرون راهیسې 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په تبیق کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو شخ کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان په روسیه کې د خبريالانو په ګډون په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسیې سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصود لو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګي کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لیشته به منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي کچرته له ایران سره مذاکرات بریالي نشي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیه د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو راغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته اړتیا لري. عباس رقچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو لپاره تر رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو شایي سمدستي نتیجه ترلاسه نشي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلاسمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایرانی پلاوی مشي عباس رخچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استاد استیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دی چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحده ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیس جکسن د څلور اتیا کلنۍ په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرونسیشن به په یو بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپل کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بې وسلو او محرومو خلکو خدمتکار و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل سوشل تروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکو جکسن د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارتن لوټر کینګ له نږدې ملګرو له 1960 کالونو راهیسې په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. تاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو تکلن زوی دی، د سور زبلان دی ډیره شدید تبيونی، د سیلر زیدل تبيونی. کله مې ډاکټر تبيوډونو مهینات چورته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغي مخه څرنګه نیولای شي؟
دندو نه پیسې باندې مند لارشي، دندو په پیسې باندې مرکز مرچا د ډیرو میکروبو دی، اواز د ملاریا نه د نور ډیرو میکروبو مرچا هم ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
تغنم
خوستیانو د خپل شارپ د پاکېدو لپاره هشار وکړ.
د
نه پکې او چټلیز موږ استاذې هغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې پوتسلورو کې لدری برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د ملاریا ناروغي د ګواښ د زیاتېدو خبرداري ورکړې. دغه سازمان سه شنبه د دلویته وشتمه په خپل ایکسپانه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې لدری برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمن د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورختونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډیرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. WHO ویلي د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اختنه ناروغانو شمیر زیات شوه او په 2023 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړی چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیر په خوځو او ماشومانو ډیر فشار راوسته. خو نو موږ ټینګار کړی چې د دې ناروغي د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام لاټړ او همغږي لالارې ممکن دي. په دې حال کې د ختیځ ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د وړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغي کړيږي. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکو سناوله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی وړي پر راسېدو سره ملاریا میاشي او ناروغي زیاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغي باندې مبتلا یا مریضان دي. خلک ډیر بے وزله دي. زموږ په شمول ډیر خلک هم دسه بے وزله دي چې ډاکټر ته د وټرو توانم نه لري. ځکه نقطه دوا 300 300 لا 300 غاني پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو اوسیدونکو عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیا اسانتیاو د نه موجودیت لامل ان خلک اړکیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولې استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی د سورز وړاندې ډیر شدید تبي ونی د سلرزیدلې تبي ونی کلمې چې ډاکټر تبي وډونو مینه چې ورته وکړل چې د ملاریا دی دوی مرتواخي سره وصل الحمدلله خله د دولتي روغتونونو چې دی نو الته صحیح درملنه نه کیږي سړی اړکیږي سړی مجبور کیږي چې دا د بیت شخصي روغتون ته مراجعه یو کار روزګار خلته نشته د هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. خلک مجبور کیږي چې خپل ناروغ به مینه بلډ شپ خپل سر باندې د دواخانه نه د 100 روپو بدل کې دوی راوخلی څه ورته وري.
خروختیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنی د سیمې ترڅنګ د ولاړو او بو ډنډونه د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت کډوالي بارانونه ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغي د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د تی پهنځي استاد په هنمل ډاکټر اسد الله حسین زی ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو کرلیزو شرایط او غربت او سرحدي تګراتګ او د غماش د کنټرول کمزوري پایله د دې بایس کیږي تر څو د ناروغي په دې ساحه کې ډیر منستراشي او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي ملاریا به په دې سیمو کې یو لوی روغتیايي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان واوی اصل نه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخت تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نخې بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو دریمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې نه به خنه ده کلونه کلونه کېږي چې موږ یو ډول سره مبتلا دي. خصوصا په هغه منطقو کې چې ګرمي منطقې دي، شرقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قطر خوا هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول وطنواله ته روپانه افغانستان کې ملاریا ډېره ده. ای پیټر تجربه لري ډاکټر صاحب چې اصلي علت د ډاکټر وبو کې د میاشه د ملاریا د میاشه زیاتواله ده چې د ډاکټر وبو لاړی وسی هغه ته میاشه پیدا کیږي او هغه میاشه د میکروب د ملاریا انتقالي به یو یو نه بل ته انتقالول شي. نو دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همدارنګه چې د ډاکټر وبو په حساب باندې باید د ډاکټر د منځ او باسي په حساب ملاریا لشمنیا مراجع موجوده په روغتیا وزارت کې
ډاکټر صاحب عام خلک څنګه کولای شي چې فرضاً دوا پاشي وکړي؟
بله ما مثلا موږ چې اساسي چون عام خلکو لپاره خو د اسره کارنه وړو کارنه کار دی غټ کارنه خو باید د روغتیا وزارت صحی خدمتونه غي باید اجرا کړي.
خوار خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه، او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو لمنځوړل، آیا که په یو کلی کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي، دا یو لار ده چې حداقل د ملاریا ناروغي کم شي؟
اساسي ترين لار هم ده، ما چې شروع پیل دمینه پیل کې چې ډنډونه په حساب اندمنده لار شي، اول خو هم د محیط لپاره ډیر خره چې پاک ځای وسی ډنډونه نو وسی کنه ډنډو وسی دا ډنډو په حساب باندې مرکز مرچا د ډیرو میکروبو ده، یوازې د ملاریا نه د نور ډیرو میکروبو مرچا هم ده. دا خطر هر کلی کې کده انسیاتیف پیدا کی چې دی د ټنډونو د منځ وړای وبشي، اول وړو وړو خپل خلک د هر کړي خلک د منځ وړای شي چې خاورې پکې واچي، احساس لم پین دی لار ورته پیدا کی او بده پاره چې د اقل یو خد لار پیدا کی چې زای په زای د اوسی او غټ ټنډونو باید هم راجو کی مراجو ته چې هغه ورته هم د اپشي کی هم ورته د منځ وړلو لپاره ورته تصابیم دي.
داسې په کلیو کې داس یو وسیله شته چې د غپ واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوي وشي یا کم شي، مثلا لکه لوګای لکه یو بلڅه داسې شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګای خو به چیرته کم دی که به لوګای زیات استفاده وکړي؟ اساسي موضوعات ما غریب چې د ملل متحد دغه لخوانه د ابدیولوژي لخوانه هم ورکول کېږي، دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپری شکل باندې جوړ کړي او هغه د پیساب هغه ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت د لوګي د لخوانه. لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطرونه لري، هغه د امکان لري یو ځای وسوځ، امکان لري خو ماشومان هلته وي، معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي، دا خاطره لوګی بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره هم نه ده. سمه لاره هم هغه ده چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې چاغه لازم وي. هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي، د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې، د هغې نه دا مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کمپیا دوي پخوا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل، شاته به یې ځوان کړي وو او ټولو ځایو کې به یې هم په خلکو چې لاردلمو هغې ته به هغې باندې به استفاده ترې کوله او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ترې کوله.
یو ډېر عادي لاره مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشی لمنځه یوسي، د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه وړې هڅې هم؟
وړې هم کولی شي، چې مخکې هم عرض وکړه چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي، هر میاشه چې کمیږي ولې چې کمیاشي ډېر زیات تکثر ډېر زیات سری دی په ګرم وخت کې، هر میاشه چې کمیږي په مخ اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. نو هغه خاطره چې هر څوک چې هر چېرته امکانات ولري د میاشتې د منځه وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سلواخي عدل بنه وشتمه په افغانستان کې د مبارک روشي لومړی ورځ یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې اند پش لمی او روژه ماتې لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
چهارشنبه د سلواغي یا دلوي نه وشتمه د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه آشک، بولانې، منتو او نور د خوښي خواړه، او تر ډیره خپل ورځ د روژې ماتی لپاره په چمتووالي تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لانه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وای سختي بي وزلي په مخه کړي ده.
څنګه نن په خپله ژبه د قسم کوم دروزي اول ورځ ما په کور کې وره نشته. دروزي اول ورځ دا چې ډیره خفه یم چې ما په کور کې وره نشته.
نو مړي ویل بیکاری او د عاید نشټونی ژوند تر پخوا لا ډیر سخت کړي او تر ټولو لوی اندېښنې د روزماتي پر مهال د خپل ماشومانو هیله منسترګو توي. د پروان ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
قرار روزه بدن
روزه پخله د سندري لاندې نسته. مېدا میټیر دت کوي. سکه اوازې ټوډي او چاینات سره جوړيږي. په پښمنۍ کې باید ملایي او مربا ولري. خلک هرڅ لري. بریجی خوري. نور خخه خواړه خوري. سخت میسر کې د چکاش خوري چې مدلو دای چې خوړلې مې وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د دسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سودان او نورو سیمو کې ډیر خلک له جګړې، لوګي، بې ځای کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقوقو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. یو شمېر افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهونو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
اقتصادي ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېرې کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریګز سې شنبه د سلواغ یا دلوي پاتويشتمه په خپل ایکسپانډ په یو ویډیو بیان کې ویلي، روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپګوت کوي. نو موري ټینګار کړي چې دا پروګرام په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او لبي وزل سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړي او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړي کړي.
په سویس کې د اوکران او روسي ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکران جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسي ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکران ولسمشر په جنیوا ښار کې د اوکران او روسي ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې لپاره سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکارا ډول له اوکران وغوړي نه له روسي چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکای وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سې شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرح چې اوکراین دې ته اړ کړی څو هغه سیمې وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولې نه دي د اوکراین ولسمې رات کړی. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتو په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلی ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په ایکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشان د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. د اوکراین د مرکه چی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبه ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگتن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکی د سه شنبه په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنی راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو رہی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو با عزت تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیاتې کړه پښتنه دا چې روسان پر رښتیا څه غواړي. د خبرې په داسې حال کې روان دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوز وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د سباندې 440 بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست شهر کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د شهر د واقع دوه لپاره هر شهر تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجيب لالو خيل د خوست له شهره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازی عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګ په دوه ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانې دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګ سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې ظرفیت لرلونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وای کچیر خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکی، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالی د برخه د منسوبینو په حلو زلو د خار پاک او زرغون نشي جوړیدلای. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ویل
په خار کې چوسه ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بلا بلو برخو کې باید خود سرانه په مختلف ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د خار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استادې هغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ دولت ډېر مصارف کوي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافي کثافت دانې نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافات بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافتدانۍ نشوي دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ غوښتنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافتدانۍ کې وګرځوي.
زه خپل دا مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چېرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړوند کثافتدانۍ ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربیره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست خار یو اوسیدونکو محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې او یوازې خرولی مکلف نه د ښار صفایي وکي او پاکوالی رامنځته کی. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په خار کې ژوند کوي تګراتک کوي دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خروالی سره همکاري وکي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کر یو قومونو رانیولي بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمه د خلکو یو په خوانی دوه دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو لوونو او د شورو د نال کولو ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې جن له خیاله جن له شوق موټر ساتي. په دې راپور کې بل خلکو وورو چې اړتیاوی سړي او شوق یې سره
کابل ښار او ډېری موټرې خو اړتیا ده که شوق. د کارتینو سیمه اوسیدونکو بهر چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وای کارتیا نو نو کلی به هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو تم نو دا وارزم لګښتونه دی پکې جګرخونی هم کرمانو د دې لپاره چې مجبوری ده کینه والا کې مکلی هم د موټر کې تا وکړې ولا خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم سینه ده مجبورې یمنو.
تاسو ته ویچو په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خرید بسونو شمیر کم دی او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې د خرید بسونو د کمښت خبره منلې و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وایي دوه ورونه چې په کور کې ورسره یو ځای اوسي کې او هم پلاری موټر لري خوده هم تازه ځانته موټر اخیستی دی ځکه په خبره شوق یې ورسره دی.
ما خو چې موټر اخیسته ده د هم چکر لپاره اخیسته ده 2000 موټر ده بس خدای دې مجبوری نه را ولی مچکرې مکرې پکې وه کله ننګرار کله یو ځای کله بل ځای بس ښه ساتم تیر دی الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکي وایي کوم کسان چې له شوق موټر اخلي ډېرې ځوانان دي خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپلو مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. له دې ډلې په کابل کې د یو موټر پلورنسي مسؤول وایس احمد ازادي راډیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې په شوق اخلي دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي شوق د پاره چې دا موټران دا اخلي دا ټول ځوانان دي ورور.
نو موږ ولې زیاته ویټ ډیره هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره له نورو هیوادونو د محل رخصتي او باندې راځي او بیا دا موټر بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حاجی زاهد چلسی زیدلو یو او وړو موټرو خاوند او چلوونکو پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا. خو د خبره هم ډیره خلک د اړتیا له مخې استفاده کوي. نو موږ ولې زیاته وی
زیات خلک د ضرورت په اساس باندې استعمالي اما محدود خلک د سیده چاوي شوق کوي چې مثلا سرویدار وي بس یو وروي چې زم وای خپل تبي موټر ولرم بل وی زدا موټر په خوم کنه خو زما خپل نظر دا دی چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کی په دې تابند شپې د خانه کې مریض ولرې نو شاید رشکم پیدا نه کی ټکسیم پیدا نه کی نو ترڅو هغه پس ته زی شاید مریض تلف شي نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی حل کوو لپاره یو موټر ولري. بعضی خلک دا دی چې شوق لري او سبنګاو انډین دی هغه درې موټر په یو کور کې لري یاره یو درې ورونه دی یاره یو ځانته یو دانه موټر په خپل تبو درو.
دا د ونې د چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر د لودل تر ډیره اړتیا ګڼل کیږي ځکه د دغو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیا مرکزونه ترې لري دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ ډېر ځلای ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړ شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډېرې ګڼه ګوڼې او ان له امله د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي راګرځي د طالبانو نو حکومت ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسی مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکولو ډډه وکړه. د دوی د چ په افغانستان کې موټرو مخ کې چې په راپور کې د مراکشو یو کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډیر نن سبا اړتیا ده خلکو به اوږدې لارې ته حیواناتو په وسیله وهلې روسه بیا رابداري کراچي او د اسونو ګاډي دود شوي. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانیوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې روسه بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده خو زوی یې امان الله خان بیا ډېرې موټرې افغانستان ته وارد کړې.
په افغانستان کې مو د موټرو په اړه راپور اوریده. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري او کچرته د ازادي راډیو په پاڼه ته ورشي د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات می کول کی قدر منو کلری سکون کو زای پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما ته ول سم ټولګي جغرافي مزمن ډیر لسم لوستا کله د چې تاسو ټول قدر منو کلری سکون کی بار تر او جوړو صحت من دوه سیر یو د صحت چا مې بون پتن می قدر منو سکون کو مکل دین چې تاسو دنن مزین ول لوست ویلکم نو تاسو ټول خوښ زده کون کو صحه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ځنو سره د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتاب چا کلمونه ول ری تر سو کول سی دین مزید لوست مهم نو کار خپل کتاب شو کې نظر سره نوٹ کړئ او پرتون تو وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړئ قدر منو خو ځکه کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور پنځه ګرځو زما تاسو د نن ورځې نوی لوست لري تر لسم لوست دی یعنی زما تاسو د نن ورځې په دې لسم لوست کې درسي اهداف شې دي یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغه اهمیت ویم د انرژي ټوله دا هغه د مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو غوښتل چې کوم کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله د چې د لوست په پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي وژو غللې ز کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو زما تاسو د نوې ځې په نوی لوست کې لمړنۍ موضوع چې ده انرژي او پنړی کې د هغې د اهمیت اړوند ده لمړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو ورسته به د انرژي اهمیت پنړی کې وپیژنو د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي لمړی موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویل سو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو ورته ولري انرژي بلل کیږي یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ویل سو چې د کار کول توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل سو کوم چې موږ تاسو یو کار سره رسولای شو باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي هغه چې انسان اوسېږي یا هم ماشين اوسېږي دواړه انرژي ته ضرورت لري ورسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورزنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت قرزه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو لسی هم سرهي کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو ټولنیس کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته هر ډول پالیت موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سرته رسول کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو نو موږ ویلې سو چې دغه انرژي که څه هم تاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړئ نو د بلی پلو څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخواره هیڅ څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه د پخلي په برخه کې کار اخیسته دي د کورونو پر روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیسته دي چې دغه فعالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنۍ پیړۍ کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادیو او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب لپاره شدو څخه وروسته صنایع او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلون ور په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د شلمی پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت وموند چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې د بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول نو ویل شو چې د انرژي د تولید بیلابیل سرچینې چې د خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي د نیفت ګاز او اوبه چې پر د دغه په حق له موږ او تاسو نور معلومات هم پر راتلونکو درسونه کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ او تاسو انرژي او پیژندل او د هغې اهمیت په انرژي انرژي کې و پیژندې اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ تاسو انرژي و پیژندل موږ تاسو ولوستل چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو ورته ولري انرژي بلل کیږي. هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کیږي چې انسان خپل ورځنی ژوند کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډیرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجود وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېر بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډیر کار اخیستل شوی دی چې د دې غوره بیلګه یې هم پوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې ترڅنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر او اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو ته د دې ټولو انرژیانو په حقله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو ځکون کوم را تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق ستوي کیږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د سش څخه لاسته راوړل کیږي. برېښنايي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کیږي چې د اوبو بعد مریض هسته یا حرارتي برېښنا نو کچیر موږ تاسو واخلو له هرې وې په حق ته موږ تاسو معلومات ترلاسه کولای شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره وړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول سوي دي چې د اوبو له ځواک څخه برېښنا تولیدیږي او د دغه برېښنا یې هم برخ شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنی برخو کې موجود دي چې د دغه لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوي چې دغه برقونه په خپل مهم ټکی چې دي هم مهم رول چې لوبول دي هغه ده. لمړنۍ اچ دي په خپل د سند د اوبو زیاتوالی دي کچیر په یو سند کې زیاتې اوبه وسیږي او دایمي وسیږي جاری وسیږي نو په هغه سند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړل شو. دویم د سندونو په تګلور کې د پرزرنوالي شتونوالی دي. دویم د سندونو په تګلور کې د لوړو برخو شتوالی دي یعنی د سندونو د حکومت تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخه موجود وسیږي په هغه اندازې سره به موږ تاسو کولای شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یو ځنۍ هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو پر روښانولو کې همدارنګه د زینو نورو فعالیتونو کې اتریس په داخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټول کارونه چې دی په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټول کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلی شو چې دا برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو مهم او برېښنایي وسایل له جملو څخه شمېر کې چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو ځکون کو دویم برخه کې موږ تاسو باندې برېښنا پیژنو چې باندې برېښنا څه ته ویل کېږي هم باندې انرژي څه ته ویل کېږي. درنو ځکون کو نن ورځ د باندې جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره کړندې لاره ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دي ډیر اندازه ډیر کار وکوي او د اروپا دوه پر درېمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12 او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې ترڅنګ قدر مونږ زده کوو کول مریز انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسو بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي چې دا یو عام اصطلاح ده او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته را رسیږي او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېږي. دایسي د دې سرچینې زیرمکیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمر سولرنه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم مخ چې لمر ووسیږي، یعنی دا کوم شمسی، یعنی چې دی مرتاز په کورونه کې وس وخت استفاده ځنی کوو، یعنی د شمسی چې د په خوا د کوم بیټری چې د شمسی په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، ورسره د هغه څخه مرتاز د کورونه پر روښانولو کې ترې استفاده کوي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل چې د خپل هستي برېښنا ده، هستي برېښنا هغه ځواک هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه زرو یعنی اتمونو کې موجوده ده چې دغه هستي انرژي د سپوند توکي په زرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي او دغه هستي انرژي یو لوی خطر ده رادیو اوکتیو یعنی هستي وړانګو څخه دی چې دغه هستي وړانګې ازیدل چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغه توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستي انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سپزېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې او روسیه په څلورم مقام کې ده او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډول د بورس کرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نو که درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي، ښه وخت ته لپاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دی له سم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت چم بون پتنوی درنو سکون کو تاسو مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دی له سم لوستې نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو بده تیر رزل استونه له خپل زرن سره په پرا او کامل ډول سره تکرار کړی او سری او سم معلومات مو ترلاسه کړی قدر مونه سکون کو از مرستا سودنن رزی در لسم دوست درسی موضوعان یه هم درسی اهداف چنن رز به مرتا سپلوست کول ولو عبارت دیله لمړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي دویم بودایی او هندویز دینونو او پیژندل دریم د نړۍ مهمه ژبه او څلورم عربي ژبه دا هغه څلور مهمه موضوعان دي چې نن رز به مرتا سپلوست کول ولو او په حق لبه په پښپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو ټول قدر مونه سکون کو د پراته او جواب د کټ په هله ما هله د چندلوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو معلومات ترلاسه کړي روزه کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو زموږ استاد د نن ورځې د نوی لوس په لمړنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ موږ راو تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي وروز د کون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لاري او ترکی معنی ورکی نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تاسو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دی دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو ځکوونکو په خپل په یو سلو پنځه شپېته میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د خاقان په واسطه سره شوي دي چې د هغه نوم د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نو کړنی بیا ورسره د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په 1813 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړل لدی څخه ورسره تاتویزم په سازمانی باندې سره رسمي دینونو له جمهور څخه وشمرل سو همدارنګه قدر منځ ده کون کو د شینتوئزم دین په خپل شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دی او د جاپان زیات شمیر کسان چې دغه دین پیروان دي د دغه دین لمخې څخه دغه کسان چې زیات شمیر کسان چې دی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې ستا حتی دی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمیري دغه دین چې دی د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند وکړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شپ په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانان موجود وو سیږي نو باید موږ تاسو دا وایو چې د جاپان زیاتره سیمه کې چې زیات شمیر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې د جاپانیانو ډیر په خوانی دین دی چې ورسته یې د کانفوسیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ آسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم دلوس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده موږ تاسو باندې نو رسپلوس کې بودایي دینونه او هم چې نه هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل وجه ز کون کو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلودې په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو لکه څنګه چې دا شخص پوهې او حقیقت ته رسیدلی و نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمات چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی د باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیژني او هغه کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدر مونږ د کوونکو بل برخه چې د زمرو استاذ د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی، نو هندوئزم دین شری په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند ان زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویون کړي. هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته اند چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري. همدارنګه دغه دین چې دی درنو ځکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپله د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره راځي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د دې پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شو دی. نو درنو ځکه تر دې دم پورې موږ او تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه د لوست په بل برخه کې تاسو ټولو قدر منو ځکه ته یې په کتاب کې یو سر شپږ شمې صفحه یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه. سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی، د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره یې د هغه د فیصدي شمیر در کړی چې څومره کسان دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور فیصد کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، بنګلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې ترڅنګ په بنګلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو ځکونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو ځکونکو لومړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپله د پهول او راپهول وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ ویل شو ژبه د صوتي سمبولونو د کرردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه په خپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي، چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویل سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریښې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي، چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده، چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمنیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل بی برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده، چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده، چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپله همي او سامي ژبه دي، چې سامي ژبه په خپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزیره، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي، چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبه دي، چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. منګولیایی ژبې دي، چې منګولیایی په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توګوس ژبه ده، چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایی ژبې دي، چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو عربي ژبه پیژنو، چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ او تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او ځکه شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو له همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعدې زده کړي او په هغه باندې وګوږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړې، نو قاعدې او تدوین او واضح کول به ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهېږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه یې په افریقا او 12 هېوادونه یې په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول کډرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو کډرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت لا پمن.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوی په دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوی په دغه دخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې ده زړه درزا غوندې ده شپې ته پناه وړم شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې ده آی های ستا غوندې ده شپې ته پناه وړم شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده